درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زای برشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اغلاس پیما دی ورسم ټولګی جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او جوړو صحت مند او سری عبد صحت جامع وبم پتن می درنو زکان کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګی جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل پښبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافیا مضمون کتاب چا او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په هکله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلس مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې تر څنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ بیا موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ ستاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوست دی. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان د رڼو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یوه برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لوړنۍ نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي، او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي، 1.9 میلیونه هکټاره ځمکه نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کېږي یا هم تیاره شوې ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به یې د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو نوي بازګران په ټولنیز توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې تر څنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټې دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیسټمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیسټمونو څخه استفاده کېږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کېږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي، چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي چې هغه کار چچا کوي، او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ کډرمانو زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده دا د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 15.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ځمکه او نورې لملي ځمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپله جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولی سو یا هم کرلی سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مشر په هیواد کې په بیلابیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایطو لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کېږي چې د ستپ زمکې او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپله غلې او دانې دي چې دا په خپله په ستپ سیمو لازمه کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چې بله برخه چې د اوربوشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کېږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، زغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ استاد ستنن ورځې لوست تر همدې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوئ. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو، لومړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېیم سوال عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال آیا پخوانی کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل هغه معلومات منشته کړي. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت. Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدر منو سکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوسته هلا د چتا ټول قدر منو ګللی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبون پتن می درنو سکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو هلا د چتا ټول قدر منو سکون کی د لوست په پل پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه منو ولری ترڅو وکولای شي د نن ورځې دروست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړي. خلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ته کوونکی د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو سکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مرو تاسو ټول په هیڅ روز زمرد ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې زمرد ګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاوو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو وګړو، د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لیز کون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو غوللې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړم. بلنه او خلص ډول سرکشیر وایو، افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي. چې دغه کښه د جبران کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرد ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسی واوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشتونه، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل په وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سر ته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او آمو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د آمو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1914 میلادي کال کې دوی بیرته د پنوبر کې د سرحد ته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې یې استمرار پیل کړه. چې په 15 ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجرې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدله، د افغان ځواکونه چې وه هېڅ په وسلو باندې سنبال نه وه، هېڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجرې باندې برید وکړ، نو دوی ونه سپی کولی چې د پنجرې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرښې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرښې وروسته د انګریزانو د استازي د چارلیس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر همابه پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړلی چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوې وې او ټاکل شوې وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوې وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله پامان.